سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه کله ساده رادیو ناوړي په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نو ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د دې ولایت په خیوي یا کوسکونر ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو د ځانی تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. د غرزول شوي چې وروستي سیلابونو د لغمان په مرکز محترلام او د دې ولایت په پالنګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي زیانونه رسولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولس ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل کړی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې د نن سبا د سختو بارانونو اټکل شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په دغه شخړو کې چې د سنی او شیعهګانو قبیلو ترمنځ پیل شوي، نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده. له 150 زیات کسان په دغې نښتو کې ټپیان شوي هم دي. د فرانس پرېس خبرې اژانس راپور له مخې په کرمې کې چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي دي، اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. دغې چارواکي په خبره د اوربان لپاره د امنیتي چارواکو نورو قومي مشرانو هڅو هم پایله نه ده ورکړې. له دې وړاندې د روان کال په جولای میاشت کې هم د دغه دواړو قومونو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د یو جرګې په منځګړیتوب سوله وشوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د سپای پازداران د غړي شهرام پور سفید نیول یا محکومېدلو سبب شي، تر 20 میلیونو ډالرو پورې جایزه وړاندې کړې. دا د سپای پازداران غړی شهرام دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دې تورن شوی و چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یې یو قتل ته 300,000 ډالر ورکړي وو. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پازداران د بهرنیو استخباراتو پر مشرانو او یو شمېر غړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړه. او اسرائیل په لبنان کې د یو شروزینو اوربند لپاره د خپل متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کېږي تر هغه جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو مې اسمبلۍ ته د وینا مخکې چټاکل شوې نن یې وکړي. کړي د اسرائیل روانونه په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو سره په لسګونو کسان وژل او د ډلې هم په سبب کې پر اسرائیلو په لسګونو توغندي وتوغول. د ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ کې نن سهار سیلابون خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. په دغه سیلابون کې درې تنه خپل ژوند بایللې، شل تنه ټپیان دي او شاوخوا 150 کورونه یو شمېر کانالونه تخریب شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکي ولسخان ازادي راډیو ته وویل د جمعې سهارې په سیمه کې د شدید ورښت له امله سیلابونه راوتلې او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي.
د کوسکونړ خیوی ولسوالۍ د سلامپور په سیمه کې هم گلی و هم سیلاب و کرنیز از مکم تقریبا نسی یو نیم سر دو سو جریب کوری خراپا کلی ده. اتیا کورا پا یو جای که و یو دست پیندلس کورا بل جای که و یو واتو کورا بل جای که و دا خم خراپا شویدی. مدشا بابا افتدائی خونزه ده دا خیمی پا کیوی طولو که بنا نو تی کتابونیم خراپ شوید و عرصی خراپ زید.
د خیوی ولسوالۍ قومي مشر صادق الله راته وویل دومره شدید باران، توپان، ګلۍ او سیلابونه راوتلي چې ساری نه لري.
ډېر درانه بارانونه او دا رقم باران کوي موږ په ژوند چته لیدلې هم نه. مکمل فصلونه تباه کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي. یو کله چې تقریبا موږ د کونړ لغا دی آباد ورونه شپېتاویا کور وغه مکمل ویجاړ کړي دي. 15 کس په هغه ځای کې مړه او 3 کس نو ورسته مړه شوي. په هغه کې دوه ورونه دي چې ډېر خیستاله کانو هغه شهید شوی دی. یو سپینګری او یو زنانه وه. شپېتاویا او کسانو پورې د خیوې ولسوالۍ موږ زخمیان لرو. تر اوسه پورې لاره بنده ده. اوبو ډنډونه دي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت پورې تړلي باختر اژانس د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې د خیوې ولسوالۍ اړوند د کنډۍ، غازی آباد، جنت خان، قلټک، سلامپور او یو شمیر نورو کلیو کې د شدید باران او سیلاب له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. دوی بیا وایي سیلابونو درې تنه وژلي، شلې ټپیان کړي، 150 کورونه یې څه په بشپړ ډول او څه هم یو اندازه تخریب کړي. په خبر کې دا هم ویل شوي چې د وژل شوي جاپاني ډاکټر ناکامورا په هڅو جوړ شوی د مروارید کانال هم په یادو ساحو کې ویجاړ شوی دی. دغه خبری اجانس د یادو مسولینو له قوله وړاندې لیکلي چې د پوره زیانونو معلومولو لپاره د سروې ټیمونه سیمې ته لیږلي او زیانمنو شوو کورنیو ته به مرستې چمتو کړي. د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې توپانی باران، ګلۍ او سیلاب خلکو ته په داسې حال کې مرګ، ژوبله او مالی زیانونه اړوي چې روان کال په افغانستان کې سیلابونو ډېرې سیمې ځپلې او لا هم یو شمیر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې و چې وايي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بېکاره او بېوسلۍ شکایت کوي، وايي چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت لامل په ملیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي کدي بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولې دي. اوچا زیاتوي چې له یو سلو اتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلوېخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. او چا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه.
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.1 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 02 یولس 04 یو سلو 45
او د دری پیغامونو شمیره
00220224
ازادي رادیو څلروشت ساعت
نن دا سپتمبر 20 ماده سیاحت نړیواله ورځ ده. څو جګړه څو لسیزو جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو، خو په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي د سیاحت لپاره ورځي. که څه هم طالبانو د بهرني سیلانیانو پر ورتګ قوانین سخت کړي نه دي، خو برعکس د افغان وګړو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
مثلا نشو کولای چې خځې بیا وزي د مازیګر د خوانې د بل وخت د خوانه.
دا د کابل اوسیدونکو هیله ده چې هیله یې په ټول افغانستان کې د سیاحت ته خودم غړې د خپل کور ترڅنګ پارک ته لتلو هم مننه ده. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او نامنه یو دی هواد کې هم کورنۍ سیاحت او هم له بهره د سیلانیانو ورتک سخت زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د پرزیدلی جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د حکومت مخالفو وسلوالو په ځانګړي توګه طالبانو ډیر کله په افغانستان کې بهرني وګړي په بریدونو او تختونو کې پنهکه کول، او همدارنګ د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې تودي جګړې هم فضا داسې کړې و چې پکې د سیاحت په اړه فکر کول هم تر لیوانتوب کم نه وو. خو اوس چې طالبان خپل په واک دي او په سرګند یې په وړاندې د جګړې بل تود لوري یا داسې ستره ډله نشته چې د پراخې نامنې سبب شي، نو د طالبانو د حکومت چارواکي بهرني سیلانیان هڅوي چې د هیواد ته سفر وکړي. د الجزیره تلویزیونی شبکې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعات او کلتور د وزیر مولوي خیرالله خیرخواله خلیلی کلی دي بهرني سیلانیان به خامخا په افغانستان کې د هیواد خان ضروران دي کوي. خیرخواله زیاته کړه چې د طالبانو مخالفین معمولا د افغانستان وضعیت خنه بیانوي. بامیان د بودا د هغو مجسمو چې طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې ونړولې او د بند امیر د طبي پارک لقبل د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې سیمه ده. د دې سیمې یو سیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل لبد مرغه په اوسنی حکومت کې سیاست داسې دی چې د سیاحت له صنعت څخه سیاسي استفاده کیږي.
سیاست توری هست کې بنهوی از
سیاست داسې دی چې له توریزم یا له بهرنیو سیلانیانو څخه په یو بڼه استفاده کیږي، او بهرنیو سیلانیانو ته د سفر د شرایطو په برابرولو غواړي نړۍ ته دا پیغام واستوي چې افغانستان د پخواني حکومت یا پخوانیو حکومتونو په مقایسه ډیر بهتره شوی، فضا شده او امن ده. دا مغه سړي چې اوسنیو واکمنو بیا بیا پر اوسنیو کې یاد کړي او په یو ډول خپل لاس راوړنه یې بولي، خو په اصل کې د افغانستان له خلکو او د بامیان له خلکو سره چلند له دې سره ډیر پتزاد کړي.
خېلی در تزاد هست په ای مورید
د بامیان یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د امنیتی اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي رادیو ته وویل
حکومت فعلی حکومت کې فعلا د افغانستان حاکم است.
د افغانستان اوسنی حکومت پر خزو ماتیتونه ډیر کړي چې وراس تربلې مونږ ته شرایط سختيږي، زمونږ حقوق تر پخو لاندې شوې دي، او طالبان په اوسنی شرایط کې واځي بهرنی سیلانیانو ته د سیاحت اجازه ورکوي. هغه کولی شي د بند امیر له پارک نه لیدنه وکړي چې دا د نړیوال پروګراندې د دوی لخوا یو نمایشي حرکت دی، او دلته خزي خپل لمړیو حقونو نه منل شوی دي. خزي په بامیان ولایت کې اجازه نه لري له تاریخي او تفریزینو لیدنه وکړي. په خار او بازار کې پر تاګراتک او حتی زمونږ پر غږ هم دلته بندیز لګیدل دی، نو دا ټول د طالبانو لخوا نمایشي حرکت ده.
په دې وروستیو کې ډیری بهرني سیلانیان چې ډیری بهرني یوټیوب چلوونکي دي افغانستان ته ځي، او په هغه ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي چې هلته افغان ښځې د ورتګ اجازه نه لري. د پخوانی جمهوریت نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې د ښځو وضعیت په دې ډول باندې روان وي دا د توریزم په صنعت باندې بالکل اغیز درلودل شي. د مثال په توګه باندې هغه بهرني توریستان چې افغانستان ته راځي، د افغانستان څخه لیدنه کوي، دا وایي سره کورنۍ وي یا هم بهرني خزینه توریستان راځي، نو دغه وضعیت په کتو سره د فامیلونو د کورنۍ تورستی سفرونه کمیدل شي.
کته هم طالبان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د سانتیاو او امنیت د برابرولو په برخه کې په اقدامات سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنیو ورتګ وهڅوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپای ټولنې ګڼ شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تختونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولې دي. د می په ولسمه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلګې وسلوال برید چې په کې درې اسپانیوي سیلانیان او وطن افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوری نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري، او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجار په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغې په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دېونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت دی، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشری امنیت، فزیکی امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغه بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلابیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپل یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپل هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط یې وویل د حالت ورته زورون کیدی چې دوی نشي کولای په خپل خاور کې لخپلو تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړ کړي، خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاد توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې لخپریدو څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څوکلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګند شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید لخلی ویلي چې په 2021 کال کې 491 بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2022 میلادي کال کې 10 میره 2300 او په 2023 میلادي کال کې 1000 تنه خودلی دي. دا سرګندنه ده چې له دغو کسانو څخه څو تنه د سیاحت او څو تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللی دي. په دې موده کې سلګونه افغانان چې له کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمیرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي، او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي، خو بې ننګونو هم نه دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
په افغانستان کې فعلاً بعضې د خاص کر د نارینه و د پاره، د ځوانانو د پاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی که چیرته ته تفریح کې یو میله کې یا یو ځای ته په چکر باندې ځي، د بعضې ننګونو یا بعض مشکلات سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ یې مقایسه کړو د خویندو سره. فعلاً مخکې امنیت مشکلات وو، موږ دا تاییده کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید داغه سترګې پټې نه کړو، باید موږ ووایو.
په ځوانانو کې بیکاری او د عاید نشتوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی بله ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 28 د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2023 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتونه ښکاری، خو کابل میشته افغانه هیله منه ده چې یو ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوي افغاني ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او ازادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به ازادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډیر ژر حل شي، ترسو خلک وچی کولای خپل په هیواد کې هر هغه څه چې دوی حق دا او دغه حق کیږي هغه لاس تر وړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر څه اخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلې يم.
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اخیس پرېږدي چې تا مجبورې یو څه ورته ویلې کې.
په دې خبرونه کې د شیر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم پچان بورته وای په ساده استلا چې د چان غزل مر اخیست دي او نو شاعري هم کوي.
شیرونه لرو
راځي چې یو شو سره شرق ل غرب سره، غرب ل شرق سره راځي چې مینه وو
زمو ګلې خو څستا ګډي وډي زلف نه دي زړم وطن شیډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخاړې لتی فرنا وفات شو د هغوی د هنر پاړه بواوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلود او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبره و.
یګر می یادې کې د سر خار یا جلال بابا.
کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبر اخیست کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلی شي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالي شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریش. دی وای لکه ته چې کله نوې ته هیرې شي، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شي، ته مترکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرې شي. زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شي. د نقدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخ ته د ده د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخی شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. کدی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپیریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا، له هیواده بیلیدل، د خپلو خپلوانو او دوستانو پریښودل او په نوي چاپیریال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجن شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغه سي بلدیت هغه پردي هیواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سرینه په یو وطن کې پاتې کیږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لښتا کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاس په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمان وی، خو زه د خاص ورته نیم متوجه شوم، خو یو شی چې ډیر محسوسی کی هغه همدغه پردیتوب چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشه را خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه غیز پرېږدي چې تا مجبورې یو څه ورته ویلي کی
تکل څه بلی خواته نوې چاپیریال شاعر لنوي مشاهدات سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او د نوې چاپیریال
طبي خبره ده. دا بيخي زمانم در سره نوې چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوې طبيعت سره مخامخ کیږي طبي خبره ده. دلته ورونه دي پاروپا کې دا نشته ده، دا شاین ټول دلته وګړي مان دي بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغیز پرېږدي. د کېت ز شک نه غنم او په عین حال کې د نوې تجربو سره بلديږي، د اروپایی تجربه را خپل دی.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له باران او خلک ډیر شکایت کوي، څنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نوستالجا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دغه خبره دا شي چې ډیر شي سره په تکلیف کې دلته مخامخ د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چې په میاشت کې دوه میاشت کې تا کله کله په شپږو میاشت کې ودل باران کېږي، نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی دی چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دی کې شک نشته دی او خامخا بیا اغېز پرې کېږي زما په شعر باندې. بیا باور لرم چې زه په ځای به یادونه شوي په دې کې
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پریوزي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغیزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپایی د اروپایی ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کمی چې په پښتو کې یا ځوانو ترنه خام شوی یا یې نه دی لوستي او یا نشته، حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ دلته په انګریزي کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خام به موږ هم لرو خو نه یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی وستري. خو ما چې ډېر لیدلی دي ځینو دوستانو چې تجربه تمخه کړی دا کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو مونږ څه وایو. دا ډېر ځل په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړی، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړون کې یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شانو نمونه وي، هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لن غری رانیولې تر تناره پوری کنه او ډیر نور واړه واړه شان. لیکن په بل محیط کې بیا ځین شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي، فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي، څنګه لدغه اړخه کې ورته وګورئ ساس په شعر او په شاعری کې دغه سنې به کلمات ورننه وتی دی او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دی او کنه؟
ها دا ځینی په پلوی لاس باندې سړی کوي د دې پخته چې لوستن دی یا سره د نوي ټکنالوژي سره یا د ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي پلوی لاس سړی دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې نه لاندې اورګاډی یا داسې شیان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوي یا نشته دا سړی په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستونکی چې په افغانستان کې دی د دې سره مخامخ کېږي یا ورپه یاد کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینې وخت کې سړی په خپله تب هم کوي او ځینې وخت کې صادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه دا معنومه ده درسره
که چېرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي اتلس کال مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او عمخه افغاني محیطو حالت مو شعر څنګه ووس څنګه ده
زه خپل شعر ته ووس په بل سترګه ګورم دی کې شک نشته حالت زما د شعر لومړنۍ تجربه وی لومړنۍ کومه ووس چې سره څومره په عمر په لحاظ په خېږي دا څه ورسره خپل تجربه او پنځونیم د کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یار مې لیدلې دي چې څومره سره د عمر په لحاظ په خېږي په ماغه اندازې شیر هم په خېږي کمی کیږي او د ډیرو په مراولي لومړني ګامونه طبيعي توګه د نیمګړتیا کې بيخي ډيري وي او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل خپل کرکټون کې هغه خپل خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي کنه دا شاشته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه راځي
د دې په خیدلو کلمه عامه د تاسو هم استعمال کړ کنه په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکې ستاسو خبري اوري ممکن زهنه واره واره دې ته واوري شي یعنی ژبه په خښه وېده د شعر موسیقي به تر شويده آهنګ به تر شويده لیکن د قبل اړخ ته کې وګورې د په خیدلو د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوه
او او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې هم د موضوع له پلوه شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتېږي شعر کې زما زه په خپل شعر د پدشې وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه زینی کړی ورته پدشې سترګ ګوري چې هغه یوازې د موزونو یا د نظم او وزن خبره کوي خدمات د پاره شعر دغه سی او شنه دی چې یوازې د نظم او هغه یو مثال کزویم او په خانه مثال دی وای تربا لالا و یو مړی په دلا وای دی چې ام نظم دی او ام کې وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبرې نورې دي شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې د تصویرونو په کې پراته دي او چې را باسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو عمر کې د سړي دغه ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راو باسم سیمبولونه دي کنایې دي استعاري دي دا شان چې هغه په دغه سي عمر کې سړی په خپل په کې زیات پزیا کوي چې دا باید دا خبره دا شو کوم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره ان شعر باید داسې وي چې هغه لکتر لگا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې تر واوري چې دا څه وایي دا سره یو ځل به ان کته دا خبره ورته داسې کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده وای وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لټ سډیر څوک وای اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو فکر نکوم چې په افغان شعر کې د جنو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلای
بالکل همدا سے دادا زدرتا ما خبر اصلی مطلب همدا شی او چی فکر او تخیل دوارا اغه سیدی چی شیر دا عادی جی بنا بیلی دا دا باید او پام کی ونی ول شی په شیر کی چی سره دا سی خبری ونی کی چی لوتی پتی خبری وی او اگی ته دی کافی جوړی کړی اگی ته دی وزن ور کړی یا دی نظم کړی منظمی کړی خبر نمونی لرو نمونا ناخلم خو نمونی لرو چی دا شیر نہ دے مگر خاطر بانی چی آغا نفر آغا سره چی داغا دالکا بوده و کولو صلاحیت بزن که وینی شاعت نگوری چی تم را خلق دیسر مخالفت لری
شاید علت داوی سی دا, دا شیر جنی چوکارتون لکه غزل لکه قصیده لکه ربایی دال عرب و افغانانو تراخله او پا خوانه عربی جبه که پیغا وقت که یو نقطو چی آغوی وزخ پلا ردوی آغوی وی چی شیر مقفی موزون کلام ده دوی خپل ادب په صغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو هغه تر اوسه پورې لمر سره پاته دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام مو موټینګ نیولای دی هم دا سینه ده
زه زم دې خبر دا سې ګورم چې شن کلا عرب خسي شیر البته ما مطلب ده هغه نه ده دا برخه نه ده چې شم چې لا غوی نه خسي دي دا مو په ما شکل ساتلی دي ځان سره لکه دین نم چې ته خسته دي او ما غسم ساتلی دي دا سم دا مو جوات ما خسته دي اومده سم ساتلی دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دي اته دغه سن دي لکه دی چې ورته ګوري تک لنده یو ګوري تک سرور کې یو ګوري تک کاکړې یو ګوري دا ټول بل ډول دي یعنی دا هي دا هغه مقفه شعر اغیز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال ده په دې باندې نشته دلته شیر د قافی او د وزن تابع نه دی دلته شیر د تصاویر تابع دی ځکه یو لاندې ځکه مثال درکوم وای به بناره کمیس ونه کم بیگا باران او جنان ټول ولیدم مست دلته د دې چې ته هغه خبره وکي چې هغه لاندې کې دنه نه پرسته ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده بیگا باران او جانان ټول ولی د مدیت کمیس می چلن لمدی کی تبان بدن پر انخلی او غنو د شان پلندی کی وجود لري چې هغه په دغه شیر کې د مونږ چلا عرب اخیسته په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی
لنزیف تکل صاحب څخه مننه اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو
کولا پریچی سترګی می لیدله تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي پریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا جنی د زندیدلې سهار موسیقۍ ته اتن واچوي پریچی دا سیوره ورو ورو د دې کړکې لمخې وبهيږي او نیکمرغي لکه واکم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی پریچی ریچ مخ دی د خپل لپی په وبو کې ځانو ویني کولا دی د سترګو په پاکې ته شي حایر
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی دی وای شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وای و ناڅه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندری په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سر شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه وورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوی دي
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی
نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم په چان به ورته ووایو په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعري به زه دا ووایم شیبر صاحب چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم. ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي یا هم که هر یو ښه شعر عزت متاثر کېږم. او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننه چې یو شعر هم په ازادي راډیو مجلې لوراوله.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اوریدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هره بیا واړو. په اور نیولې وجود تګ سترګې چیرته ویسو، چې تک کرم نه کوي مخ په کومه خوا واړو. او زموږ ګیلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو. او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو. چې لالی نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندری د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشل. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
زه افلاطون نه یم، ز سقراط نه یم، ز ارسطو نه یم، ز یو وړوکی شاعر دغه یو څو خبرې ټولې دنیا ته کوم. راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غربا لشرق سره. راځي چې سوله وکړو شرق الغرب سره، غربا لشرق سره. راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غرب الشرق سره. راځي چې مینه وکړو شرق الغرب سره، غرب الشرق سره. کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره. دا ځمکه او دغه خاورین کورا یو مخ لمنځ یوسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغاړي لطیف رانا دا بیا کلونو په عمر د سړت ناروغي له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیف رانا د تیر اونې یکشنبه پورس په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطفرنا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
افغان سندرغاړي لطیفرنا د بلخ اوسیدونکو خو د ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغه لمړی کابل ته کډه کړیا او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لتیپی رنا مورنی ژبدری و خو یو شمیر مشهور سندری په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفرنا د افغانستان یو له هغو خورجوب سندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفرنا وکیتنم یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت دیر د سو پنځو پنځو شوش پنځو، یعنی چې په کابل کې کومه مشهوري سندرغاړي وې لکه پرستو سو، افسانا سو، نایت سو. دغه رنگ لطیفرنام دغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
شاغلی زهیر وای لطیفرنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډی سندری ویلی دی.
کاظم شیدای سره جوړه سندری ویلی دی. دا ټیم غلام رسول کوچک سره افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیفرنا د وی هنرمندی کورنی غړی وچی د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې د ډیره موافقه شته و. ډیر سوریله आवाज درلودي او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله رغون کې چون خراباتی سړی وو یا په اصطلاح دغه هنرمند وو، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفرنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوي. هغه تر واده کولو وروسته د خپل کورنۍ مسولیتونو لامل د موسیقي نړۍ پریښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
God
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیف رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګاری ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ مازی گرے پا پے خور کرے بیا مو مخا میں
افغان سندرغاڑے سید اللہ وفا شل کل وروستا یو وار بیا دغه خار ته کډوال شوی. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې له پیښور نه ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حامد کرزي په مشرۍ د جمهوری حکومت پر اتک پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر نه کاوه چې نږدې 12 وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړه، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ به په خاور ته کډوال کیږو، به راتلو، به سندرو جوړولو ته به راتلو، خو په دې سوچ نه چې مونږ.
سید الله وفا وایي له وطنه لریواله سخت دی، خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي. ما له ډېرې ناچارۍ نه یار ته شا کړه.
یګر می یادې کې دسړ خار یا جلال بابا
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځلانل شو چې ډېرې افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېرې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځي خوري لري زیات دي دلته په خبر کې ما وطن کې قسم ما غسه حالات دي او کومونه چې زمون دلته راغلي اقتصادي ستونزه مشته ده او د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خاډي کې سندري ویلې او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. ته چې 15 اولادونه لري وايي په وطن کې ژوند نسبتا خو پر دې وطن د میړو قدر کم وینه. په پیښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دي، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دي، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسنه کې یو څه تاسو ته وایم چې مبالغه نه نو د سلور درې سلور میشتې په د هنرمندانو د موسیقي پروګرامونو نه چې دوی د اغې لارې نه بچو ته یو سر وړګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو لمخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گواه دی چې د غرمی لري، د شپې نه لري، که د شپې ولري، د سار نه لري، با ته شو د کور کرایانه قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د 2 میاشتو قرضداري، سوګ د 3 میاشتو چا باندې بیلونه شاړ دی.
نو مبړې د افغان هنرمندانو د استوګنه د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي کڅوم د پیښور ستري محکمه د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبرې بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زنداني کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستاني پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات الرغنی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 22328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خود افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې ده. دغه انسټیټیوټ ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورایسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. لدی وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 23مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلې حالت غمیزه بللې و. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې و. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودی سویرې غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
اے وطن پخل کخ کل اخکاری چھ خلق نوی کنڈ والی وی طول کورونا یہ زمانہ پاتش وطنا یہ لکا مر گئی پا بھٹوش پی در تکو ما
لهم دې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدیوی.
مینا واڑی ننگ واڑی دادا پختن لیٹا بر پتواڑی پر
زنگواڑی دا پختن لوی ٹپر پتواڑی پور زنگواڑی